द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2013 کال د اگست میاشتې لسمه نیټه چې د 1290 مریض کال د زمری میاشتې له 19 سره اړخ لګی دا وخت په پیښور کې د سهار اته نیمې په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن 19 نیمې بجې دي د ډیو ریډیو په وروستۍ سهارنۍ خبری خبرونه کې موزه احمد فاضلامی کوربه یم لومړی هم سرټکی روس لغه چې د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله د شپې تو زورو پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کېدو رپورټ خپور شو د افغانستان پوځي چارواکو وویل چې پاکستان غواړي په دې ډول تبلیغاتو نړۍ دوکا کړي کنه نو دننه پاکستان کې د ترهګرو پر مرکزونو برید وکړي د پاکستان متوقع راتلونکی وزیر اعظم عمران خان وایي چې له امریکې سره د باور او اعتماد وړ تعلقات غواړي خود تهران او واشنگتن ترمنز روسي ناندروي تپليدو سره دا معلومه نه ده چې عمران خان به وکړي چې امریکي او ایران د دواړو زرونه لاسره وړي او مسکو پر روس باندې د امریکي نوي بندیزونه غندلي ناقانوني بللي او ویلي دي چې دا بندیزونه له کرملن سره د اړیکو په خا کولو کې د وایټ هاوس لژمنو سره اړخ نه لګوي چېډونکو وایي چې روس نشي کولای امریکا ته د دې بندیزونو برابر جواب ورکړي او سم د خبرونو تفصیل افغانستان وایي چې پاکستان د دوو هیوادونو پر ګډه پوله باندې د اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبره د تبلیغاتو په مقصد کوي او هدف یې دا دی چې نړۍ دوکه کړي امریکایي خبری رسنۍ بلومبرګ د پاکستان د پوځ د یو چارواکي په حواله لیکلي چې پاکستان به له افغانستان سره د ډیورنډ پر لانجمنه پوله د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او ګزمې دپاره تازه دمه 6000 پوځیان ځای پر ځای کړي د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ دوکه کړي او که پاکستان په رښتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای دې د پاکستان دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي خود پاکستان پوځ د افغانستان سره پر پوله د نورو پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه ویلي دي چې داسې کوم څه په نظر کې نه لري هغه سیاسي ګوندونه چې د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د درغلۍ الزامات لګوي پلویانو یې پرون په دویمه ورځ هم د دغه ټاکنو خلاف احتجاجونه وکړل او په پیښور کې د انتخاباتو کمیشن د دفتر نه بهر د الیکشن کمیشن مردباد نارې پورته کړي په پیښور کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ دغې احتجاجي مظاهرې کې د عوامي نیشنل پارټي قومي وطن پارټي پیپلز پارټي مسلم لیگ نواز متحده مجلس عمل او ځینو نورو ګوندونو کارکوونکو برخه درلوده د انتخاباتو خلاف احتجاجونه په داسې حال کې کیږي چې رپورټونه وایي د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک صدر ممنون حسین ته درخواست کړی چې د نوي منتخب شوي پارلمان غونډه دي د اګست پر 14 نیټه راوبلي د تحریک انصاف پاکستان مشر او د پاکستان متوقع راتلونکی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له امریکې سره د اعتماد او باور وړ تعلقاتو غوښتونکی دی عمران خان په داسې حال کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد غوښتنه کړې ده چې امریکا پاکستان په دې تورنوي چې ګنې له هغو وسلوالو توندلارو ډلو ملاتړ کوي کومې چې د افغانستان د حکومت پر خلاف جنګیږي د تحریک انصاف پاکستان ګوند په یو بیان کې ویلي چې عمران خان په اسلام آباد کې د امریکې له نگران سفیر جان هوور سره په کتنه کې هغه ته دا ویلي چې حکومت به یې له امریکې سره د پاکستان د داسې باوري تعلقاتو پر ټینګولو کوښښ وکړي چې په هغه کې دوه اړخیزې درناوی موجود وي روس په هغه هیواد باندې د امریکې تازه لګول شوي بندیزونه غندلي او هغه یې ناقانونه بللي دي امریکې دغه نوي بندیزونه له دې امله پر روس لګولي چې ویل کیږي روس په بریتانیا کې خپل یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا په زهرجنو کیمیایي موادو مسموم کړي وو د روس حکومت وایي چې د هغو دوو د مسمومه کیدلو په پیښه کې لاس نه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شروع یا چهارشنبې په ورځ پر روس بندیزونه اعلان کړل او وی ویل چې دغه بندیزونه به د اګست میاشتې په 22 نیټه عملي شي د امریکا د دفاع وزارت په امریکایي پوځ کې یو نوی څانګه جوړوي چې هغه به خلایی ځواک وي د امریکې نائب صدر مایک پنس خلا د جنگونو یو نوی ډګر بللی دی او ویلی دی چې پینټاګان به تر 2000 کال پورې یو خلایی ځواک هم جوړ کړي چې په دغه نوي ډګر کې پیدا کیدونکو خطرو ته ځواب ووایي. پخوا تر دې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ څو ځله په خپلو خبرو کې د خلایی ځواک پر جوړېدو ټینګار کړی و او ویلي وو دا کار په دې ضروري ګڼي چې په خلا کې هم باید امریکا فوقیت ولري. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د زیارت په ورځ کانګرس ته یو رپورټ وړاندې کړ چې په هغه کې د خلایی انتظام په برخه کې بدلونونه په جزئیاتو ځای کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکې او ترکیې ترمنځ اړیکې خړې شوې او دا هفته د دواړو ملکونو ترمنځ په واشنگټن کې خبرو کومه نتیجه هم نه ده ورکړې، د زیارت په ورځ د ترکیې کرنسۍ لیره خپل ارزښت نور هم له لاسه ورکړ چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. دا فکرمندی هم رامنځته شوې چې ښایي ترکیې له مالی بحران سره لاس او ګریوان شي. وروسته له هغه چې ترکیې یو امریکایي پادری د جاسوسۍ په تور بندي کړ او بیا واشنگټن یې په غچ کې پر ترکیې باندې پابندۍ ولګولې، له هغه وخته تر اوسه د ترکیې کرنسۍ بیه له 10% زیاته راټیټه شوې ده. د خبرونو پای.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
او اوس هم ور رسیږي تفصیلي رپورټونو ته. وروسته له هغه چې د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله د شپې 2000 پاکستاني پوځیانو د ځای پر ځای کېدو رپورټ خپور شو، د افغانستان پوځي چارواکو وویل چې پاکستان غواړي په دې ډول تبلیغاتو نړۍ دوکه کړي، کنه د نن پاکستان کې د ترهګرو پر مرکزونو برید وکړي. افغانستان تل پر پاکستان دا تور لګولی چې د طالبانو ملاتړی پاتې شوی او په پاکستان کې دننه د هغو ترهګرو پر خلاف کوم اقدام نه کوي کوم چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنګیږي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د پوځ ویاند د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان د افغانستان سره پر پوله باندې د شپې 2000 عسکرو د ځای پر ځای کولو نیت لري او کنه، وویل چې نه، داسې کوم نیت نشته. د نصیر کاکړ رپورټ واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي ریډیو ته وویل چې که پاکستان په رښتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي، نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای دی د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي. هغه وویل پاکستان کله وایي چې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کوي، کله خندکونه کیندي او کله هم ازغن تارونه لګوي، خو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه نه اخلي. یوازې په شوارونو او د پوجانو پر ځای کولو څخه څه نکیږي. د اصلي حل لار دا ده چې پاکستان په خپل خاور کې د ترګرو مرکزونه لمنځه یوسي. دا په داسې حال چې یو شمیر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره پر پوله 6000 نوي پوجان پر ځای کړي. امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د یو پاکستانی امنیتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلی دی، د دغه پوځیانو د روزنې چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 2 کلونه وخت واخلي. دغه پاکستانی امنیتي چارواکي دا هم ویلي چې د پاکستان دا پریکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ترګرو او مخدره موادو د قاچاک برو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف سوی ده. خو د پاکستان پوځ د ډیورنډ لکرش سره د نور پوځیانو د پرځای کولو په اړه په رسمي توګه څه بیان نه دی جاری کړی. دا تازه راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د خپل ګوند لخوا د وزیر اعظم د منصب لپاره نومول شوی، هغه د 25 جولای په ټاکنو کې له بریا وروسته په خپل لومړی وینا کې له افغانستان سره د اړیکو د شکولو ویلی وو. عمران خان ویلی غواړي چې له افغانستان سره پوله د اروپا په ډول د تګ راتګ لپاره پرانیزي. پاکستان د 2014 کال راهیسې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرښه چې نږدې 2500 کیلومتره اوږدواله لري ازغن تار لګول پیل کړی دی او د 2 کاله په موده کې یې نږدې 250 امنیتي پوستې هم جوړ کړي دي. پاکستان د ډیورنډ کرښه نړیواله پوله مني، خو افغانستان یې په رسمیت نه پیژني. د پاکستان پوځ تیر کال ویلیو د کال 2013 د دسمبر د میاشتې پورې به پر پوله 1 انچ ځای بې اځغنه تاره نسی پاته. د پاکستان د پوج ویاند میجر جنرال آصف غفور د جون په میاشت کې ویلیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله به د ځغن تار د لګولو کار به له خنده پوره کوي او په شریکو ګټو کې به د افغانستان و مرستو ته اړتیا وي.
د پاکستان متوقع راتلونکی وزیر اعظم عمران خان وایي چې له امریکې سره د باور او اعتماد وړ تعلقات غواړي. عمران خان په داسې حال کې د باور او اعتماد جوړولو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ زیات شوی او امریکا له نورو هیوادونو هم غوښتي چې ایران سره دې خپل تجارتونه کم کړي. ځینې وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ انډول ساتل به د عمران خان لپاره یو آزمایښت وي. نو شیروان قلندر ورباندې بشپړ رپورټ لري.
پاکستان کې سیاسي سیډون کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف نوی حکومت لپاره به په کور دننه د انرژي پیدا کولو ګرانې مخنیوي خراب اقتصادي صورتحال د چیلنجونو ترڅنګ یو اهم چیلنج داسې خارجه پالیسي جوړول وي چې په سر یې د خپل پوست سره اړیکې هم روغې پاتې شي او د نړۍ اندېښنو ته هم ځواب وویلی شي. دا څېړنې په داسې وخت کې کیږي چې د تحریک انصاف مشر او د پاکستان متوقع وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت د جوړولو وړاندې د نړیوالو مشرانو سره هم لیده کاته کوي. تیره ورځ یې د پاکستان لپاره د امریکا قائم مقام سفیر جون هور سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د امریکا سره د پاکستان په اړیکو کې د لاندې باندې علت د باور کمی دی. د تحریک انصاف لخوا مطبوعاتو ته جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان د امریکا سفیر ته ویلی دی چې غواړي د پاکستان او د امریکا د حکومتونو ترمنځ د اعتماد او باهمي عزت په بنیاد یو بل سره اړیکې په وړاندې بوتلی شي. اگر چې تر اوسه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لخوا په دې اړه څه نه دي ویلي شوي، خو عمران خان په مطبوعاتي بیان کې وایي چې د امریکا سفیر ته یې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوي سره تعلقاتو جوړولو ته اړتیا لري. په بیان کې دا نه دي ویلي شوي چې د پاکستان په اړه د نړیوالې ورورولې دې تاثر او دریځ ته څه ځواب وایي چې پکې نړۍ وایي چې ګنې پاکستان په افغانستان او د هندوستان انتظام لاندې کشمیر کې د ترهګرو ډلو روزنه کوي او ورته پناه ځایونه ورکوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تیرې جنوري په میاشت کې په یو بیان کې ویلي وو چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان دوه مخه رول لوبوي. د ټویټر د لارې په دغه بیان کې ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي وو چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ ضد جګړې د مرستو لپاره 33 اربه ډالر ورکړي دي، خو په ځواب کې پاکستان هیڅ هم نه دي ورکړي. تیرونه د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو هم د یو سخت بیان په وخت نړیوال مالیاتي فند IMF باندې غږ کړی و چې پاکستان ته د قرض نه ورکوي ځکه چې دغه پیسې دوی بیا چین له ورکوي. امریکا د پاکستان او چین ترمنځ د کلکو اړیکو په سر خبردار دی او په خاصه توګه په وروستیو کې د چین لخوا په پاکستان کې د سی پیک په نامه د نږدې 50 اربه ډالرو منصوبه باندې د امریکا فکرمندۍ نور هم زیاتې شوې دي. عمران خان د دې نه وړاندې د هند او افغانستان سره هم د ښو اړیکو ساتلو ژمنې کړې دي، خو په پاکستان کې عام تاثر دا دی چې د اسلام آباد د واشنگټن کابل او نوی ډیلی سره خارجه تعلقات او په دې باب له څه قسمه اړیکې همیشه لره د پاکستان پوست په خوخه جوړیږي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل ویلي دي چې د امریکا لخوا په ایران تازه بندیزونو د ممکنه پیچیدګو جاج اخلي، خو وای پاکستان یو خودمختاره ریاست دی او د نړیوال قانون په تناظر کې به د ایران سره خپل تجارتي اړیکې پر مخ بیایي. روستي رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د قومي اسمبلی او د سلورو واڼو صوبو د اسمبلی غونډې د روانې میاشتې د اګست په 14 نیټه راغوښتل شوي دي چې پکې به د وزیر اعظم او اعلی وزیرانو ترڅنګ د دغه اسمبلی د سپیکرانو او ډیپټی سپیکرانو ټاکنې هم کیږي او ورسره به منتخب شوی د اسمبلی غړي د اسمبلی سوګندونه پورته کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
Thank you.
اوس ورسیږي نړیوالو مطبوعاتو ته یو کتنې ته چې دا ځل نوشیروان قلندر د واشنگټن پوسټ یو مطلب ته نظر اچولی دی. په ګډه به یې سره واورو.
واشنگټن پوسټ د زیارت ورځې په ورځپاڼه کې د پاکستان د ټاکنو په اړه باندې یو مضمون لیکلی دی چې سرخط یې دی د پاکستان انتخاباتو ولې یو مبهمه نتیجه راوړه. ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په دې مقالې کې لیکلي دي چې د پاکستان د جولای 25 نیټې انتخابات ډېر سارون کې ناهیلي کړل او زیاتوي چې پخوانی د کرکټ لوبغاړي او مشهور سیرا عمران خان په انتخاباتو کې د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نواز ته ماتې ورکړو او اوس به د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم شي. خو دا دعوه شته چې پوسټ په انتخابي مهم کې د مسلم لیگ نواز شریف او نورو ګوندونو د مخنیوي له لارې په دې انتخاباتو کې غټ رول لوبولی. ورځپاڼه زیاتوي چې د نواز شریف په بندي کېدو او د دې داو سره سره چې ګنې پوز په انتخاباتو کې پټ لاس لرلو عمران خان چې ویل کېږي د پوز د خوخي کاندید وو په پای کې یو مبهمه بریا ترلاسه کړه. مانا دا چې کامیابی یې شکمنه ده. واشنگټن پوز دې ټکی ته هم اشاره کړې ده چې پاکستان تحریک انصاف 1400 ګټلې دي او د وفاقي حکومت جوړولو ته لار هم د نورو غړو په اطلاف اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د وروستي انتخاباتو نتیجو ته په کتلو سره په پاکستان کې حکومت ته د خلکو 4 رقمه نظرونه موندل کېږي. وړومبی دا چې سیاسي پټروناش ته ووټ ورکړي، معنی دا چې د مسلم لیگ نواز او هغه ته ورته د نورو ګوندونو غړي د وفاقي حکومت رول د موجوده منابعو په ویشلو کې ګوري. سیاست مداران کولی شي اعلی افسران تر خپل سر لاندې راولي او د هغو له لارې خلکو او مشرانو ته د سهولتونو لپاره ورباندې قرضې منظور کړي. واشنگټن پوسټ دا هم لیکي چې په دې برخه کې په پنجاب کې پی ټی آی او نورو وړو ګوندونو خلکو ته وعده ورکړی شو چې دغسې سهولتونه به ورته برابرې کړي او په دې توګه یې د مسلم لیگ سره د انتخاباتو مقابله وکړله. دویم قسم نظر ته ورځپاڼه اشاره کوي چې یو هغه خلک دي چې حکومت ته د انصاف او عامو اخلاقیاتو د اساسي نظم په سترګو ګوري او دا ډول خلک د پاکستان په هر برخه کې شته. واشنگټن پوسټ یاتوي هغه کسان چې د شفافیت او انصاف په لویان دي هغوی د عمران خان د تحریک ملاتړ کوي، ځکه دا ګوند له 10 کالو راهیسې د فساد په ضد د مبارزې نارې وهي. د ورځپاڼې په حواله دریمه رقم فکر د هغه خلکو دی چې وای تر هر سر ډیرو ورته امنیت مهم دی. دغو کسانو ته چې د طالبانو له حملو پوځ ته راغلي، د پوځ لخوا د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات د ستاینې وړ ګڼي چې د پوځ د کارونو ملاتړ کېدای شي د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سره هم نظری تفسیر شي. واشنگټن پوسټ په دې مطلب کې راغلی چې له همدې وجې د عمران خان ګوند په خیبر پختونخوا کې ډېرې چوکۍ وګټلې. ورځپاڼه څلورمه د هغه خلکو فکر یادوي چې وایي د پاکستان په ټولنه کې تر ټولو زیات دړکو سره مخ شوي او هغه ګني محروم شوي لګکې دي. قبایلي ډلې او بې ځمکې کاریګر دي چې صرف په دې خاطر ووټ ورکوي چې د قدرمندو سیاسي مشرانو مهرباني راخپل کړي او یا په دې رقم هغو ته خپل زور سرګند کړي. په واشنگټن پوسټ کې د خپور شوي مطلب په حواله د جولای 25 انتخاباتو کې هم دغه څلورمې ډلې مهم کردار ادا کړي او د انتخاباتو نتیجې ګونګ کړي دي. مقاله زیاتوي چې په 2014 کې هغه خلکو د پیپل پارټۍ خلاف رایه ورکړه او دا ځل یې د مسلم لیگ نواز شریف خلاف رایه ورکړه او ښایي په آینده کې د پی ټی آی خلاف هم ووټونه ورکړي. ورځپاڼې په اخره کې ویلي چې د پاکستان د وروستي انتخاباتو نتیجه یوازې د پوځ د مداخلې کار نه و، بلکې د ریاست په وړاندې د پاکستانی ولس د نظر اختلافات یې هم را څرګند کړل چې باید ورته پام وشي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
رابه شو یو بل خبری رپورت ته. پر روس باندې د امریکای نوی بندیزونه د مسکو لخوا غندل شوی دی. روس چارواکو دغه پابندی ناقانونه بللی او ویلی دی چې له کرملین سره د اړیکو په ښه کولو کې د وایټ هاوس له ژمنو سره اړخ نه لګوي. روس دا هم ویلی چې د امریکا د دغو بندیزونو په مقابل کې به دوی هم ورته کار وکړي. تفصیل به یې د محمد عالمگیر نه اورو.
د کیمیایي وسلو د کارولو په تور د امریکا بندیزونو نوی پړاو سره مخامخ روس دا ګام غیر قانوني بللی او دایرت کړی. روس وایي دا یوه هڅه ده چې د صدر ډونالډ ټرمپ او د ده روسي سیال ولادمیر پوتین باهمي روابط سمولو لپاره روان هلې ځلې شنډې کړي. د روس صدارتي ماڼۍ کرملن لخوا په دې اړه جاري یو بیان کې ترجمان دیمیتری پیسکوف وایي بې شکه د امریکا له لوري اخیستل شوې دا رقم پرېکړه دوستانه نشي کېدلی. د زیارت پر ورځ نوې بندیزونو په اړه خبریالانو سره خبرو کې ښاغلي پیسکوف زیاته کړه دا فیصله د دواړو صدورانو تیر پیچلی خو مثبت ملاقات روح سره تړون نه لري. د امریکا بهرنو چارو وزارت د شروع پر ورځ دغه بندیزونه اعلان کړل. په روس تور دی چې تیر مارچ په میاشت کې پخوانی روسی استخباراتي ادارې لپاره کارکوونکي شپږ شپېته کلن سرګای سکریپل او د ده درې دېرش کلنه لور یولیا له برطانیې سالسبری ښار کې زهر ورکړي وو. کرملن په سالسبری او ایم ایس بری پیښو کې د هیڅ ډول لاس لرلو څخه انکار کړی وو او د نوې بندیزونو په جریان کې بیا هم دغه دریز اختیار کړی چې دوی دغه کار نه دی کړی. په واشنگټن کې د روس سفارت لخوا په دې اړه جاري یو بیان کې ویلي شوي په روس لګیدلې تورونه شواهد نه لري او دا حقیقت سره سمون هم نه خوري. بیان یو وار بیا د پیښو د تازه پلټنو غوښتنه هم کړې ده. که څه هم د روس صدارتي ماڼۍ ویان سرګی پیسکوف د امریکای بندیزونو ته سمدستي ځواب ویلو نه ډډه کړې ده، خو روس خارجه وزارت ویان دی ماریا زاکاروا ژمنه کړې چې ماسکو وړاندې څخه خپل ځواب تیار کړی دی. اقتصاد پوه غنی کو ماسکو د واشنگټن خلاف هم په دې رنګ اقتصادي بندیزونه په امریکا هم ولګوي نو امریکا باندې به اثر ډیر کم وي ځکه چې امریکا کې د روس د مال دومره اثر نشته. روسی مامورینو خپل اولس له ډاډ ورکړی چې د روسیې اقتصاد نور بندیزونه زغملو توان لري، خو روسیې پیسې چې روبل نومیږي تیر دوو کالو له ټولې ټیټې درجې ته راپرېوتې او د ونډو په بازار کې د روس د ځینو کپنو قیمت راپرېوتې. بندیزونو د روس یو شمیر بینکونو او هوایی شرکت ایروفلوټ قیمت هم متاثره کړی دی. روبل عالمی منډه کې د ډالر په مقابله کې 0% راپریوته او اوس د یو امریکایي ډالر په روس کې بیا 6.1 روبل لا. په میډیا کې د امریکا په روس د نوې بندیزونو خبرونو لا گردش کوو چې د کینټکی ایالت نه منتخب امریکایي سېنیټر رند پاول کوم چې روس سره په اړیکو د صدر ټرمپ ملګرتیا کوي ویلي هغه د صدر پوتین لخوا یو خط صدر ټرمپ ل ورکړي. رند پاول دغه خط روسی چارواکو یو هفته وړاندې د غروس تر دورې په وخت ورکړی وو. په دې اړه د سېنیټر رند پاول لخوا جاری یو بیان وایي خط کې د پخوانی سوړ جنگ سیالانو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي پر ضد همکارۍ، قانوني مذاکراتو پیاوړتیا او د کلتوري تبادلو نظام بیا بحالې موضوعات شامل دي. د امریکا د خارجه وزارت چارواکي وایي د امریکا لخوا په روس نوې بندیزونه د هغه امریکایي نظام له عمله لګیدلي کوم چې د کیمیایي وسلو استعمالوونکي پر ضد خپله عملي کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
او اوس هم غوږ شئ یوې ادارې ته چې د امریکې د حکومت رسمي نظر څرګندوي. مختار خلیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
د مذهبي ازادۍ د ودې لپاره په واشنگټن کې اوسوس شوي یوې وزارتي غونډه کې د مذهبي تشدد د مخنیوي او د مذهبي ازادۍ د یقیني کولو په لارو چارو غور وشو. د دې غونډې کوربه ملک امریکا و. په دې لړ کې د بحث یو موضوع ایران و. په غونډه کې د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ د پاره د امریکای سفیر براون بیک هم ګډون وکړو. د خپل یو مرکه کې ویلي دي چې ایران د مذهبي تشدد لحاظ سره یو بدترین ملک دی. د ویلي دي چې په ایران کې د شیعاګانو نه بغیر نورو ټولو استوګنو ته مذهبي ازادي حاصله نه ده. په دې کې سنیان، بهایی، عیسایان، یهودی او زرتشت ټول شامل دي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کالیفورنیا کې یو دستوره کې خپل تقریر کې ایران کې د مذهبي تشدد یو مثال ورکړی دی. د ویلي دي چې تیره میاشت یو عام سړی ته چې د بس ډرایورو د دوو بچو پلارو او د ګونابادي صوفي درویش نومي فرقي یو غړی وو. د مرګ سزا ورکړې شوې ده. په دې د ایران د حفاظتي ځواکونو او د درویشانو ترمنځ د خونړۍ انښتې وشوې. وایي چې دته د وکیل نیوو اجازت هم ورکړې شوی نو. او افسوس چې د جون په 13 تاریخ سلاس نومي دغه تن په جیل کې پانسی کړی شو. د ریډیو فردا خبر دی چې د قومي سلامتیا خلاف تورونو کې پرتو 258 نورو درویشانو ته هم سزاګانې اورولې شوې دي. دوی باندې د فرورۍ په مظاهرو کې په برخه اخیستو د قومي سلامتیا خلاف د تلو تورونه پورې کړې شوې دي. د بشري حقونو د انجمنونو نړیوال فیډریشن په درویشانو چلیدونکي مقدمه په انصاف پورې خندا بللې ده، ځکه چې دا د بین الاقوامي اصولو او معیار ډاګیزه خلاف ورزي ده. په دې سزاګانو کې د جلاوطنۍ، کوړو وهلو او د اوږد قیدونو سزاګانې شاملې دي. د واشنگټن د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکې د خارجه چارو وزیر پومپیو غونډې ته لیږلي خپل یو لیک کې ویلي دي چې د صدر ټرمپ حکومت د مذهبي ازادۍ په معامله کې ډېر جذباتي دی، او نه یوازې په ایران کې ولې په ټوله دنیا کې هر ځای کې مذهبي ازادۍ ته وده ورکول غواړي، خو په دې لار کې هر ملک ته ډېرې مسلې پرتې دي. ښاغلي پومپیو وویل چې نورو ملکونو له پکار دي چې د مذهبي تشدد د مخنیوي په کار کې موږ سره ملګري شي، چې دا شان په ګرد د دنیا کې د مذهبي ازادۍ لپاره په شریکه کار وکړو.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر منو اوریدونکو، د امریکا غږ ډیوه ریډیو د نن سهار 3 ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې نه وروسته به په همدې څپو باندې د مشال راډیو خبرونې پیل شي. البته تاسو کولی شئ د ورځې په اوږدو کې زموږ ویب سایټ ته ولاړ شئ، د ډیوه راډیو فیسبوک ته ولاړ شئ، او د تازه پیښو او رپورټونو څخه ځان خبر کړئ. ښه ورځ.